السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یو بلی او ساته پښتو خبرونه ته خرغلی همړی لند خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي. د دې وزارت ویان دي زهرا بلوچ پر په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې له ډیرو جزئیات ورکولو پرته وویل د خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوس مهال په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي، خو هغې زیاته کړه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې د نوموړې له قوله په افغانستان کې پرانځایونه لري د هغوی د شتون فعالیت په اړه اندېښمن دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دي دا هم ویل چې د دې ډلو پر ضد باید اغیزمن او معنا لرونکی اقدام وشي او دوی باید د دې ډلو پر وړاندې د طالبانو حکومت د اقدام ثابتې پایلې وګوري. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکو کې هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد سره تړلی وي سخت ځواب به ورکړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو د یوې پخوانۍ خبریالۍ حسنا سادات وژنه تایید کړې، خو وایي چې د جزئیاتو په اړه یې څېړنې روانې دي. پرون په ټولنیزو شبکو د حسنا سادات د مړینې خبر لاس په لاس کېده او ځینې یو کارونکو یې ویل چې نوموړې ځان د یوې ودانۍ له پاس پوړ لاندې غورځولی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران بیګانه وخته پر خپله ایکس پاڼه دا تایید کړي چې میرمن سادات له لوړې ودانۍ څخه پرېوتې ده، خو تر ټولنیزو شبکو ګونګوسې ناسمې بلیلې او لیکلي دي چې د عدلي طب د څېړنو له مخې نوموړې او میړه یې دواړه د نشې په حال کې وو. د زدراړ په خبره د پیښې په تړاو یو مشکوک کس هم انیول شوی دی چې پلټنې ته روانې دي، خو د طالبانو د امنیه قوماندانۍ د ویان دا څرګندونې چې ګنې میړه او حسنا سادات دواړه په نشي حالت کې وو تر اوسه د دوی کورنۍ په اړه کومه تبصره نه ده کړې. په جاپان کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ناگا هوکا سره یې په کتنه کې له افغانستان سره د جاپان د دوامدار ښکېلتیا په اړه خبرې اترې کړې دي. ښاغلي عبدالی نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د وروستۍ ارزونې په اړه هم نظریات تبادله کړي دي. په جاپان کې د افغانستان سفیر چې د جمهوري نظام رئیس هلته دنده مخته وړي د ملګرو ملتونو په مزګرتوب د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لپاره د جاپان د قوي ملاتړ په اړه هم خوښي ودرېده. ایران د بشری حقوقو سازمان وایي ایرانی حکومت سیاسي بندي صابر مطلق او د 2019 کال د اعتراضونو یو ګډونوال کامران رضایی اعدام کړی دی. د سازمان چې مرکز پنارو کې د پرونو ویل چې صابر مطلق له 1970 لسیزې راهیسې د سیاسي بندي په توګه په حبس کې و. د ایران د بشری حقوقو سازمان زیاتوي بل اعدام شوی کامران رضایی بیا په ایران کې د څلور کال مخکې اعتراضونو له ګډونوالو څخه و او د پنځشنبې په ورځ د شیراز په مرکزی محبس کې په دار وځړول شو. ایران د بشری حقوقو سازمان د راپور پر بنسټ د 2023 کال لپاره د تیرو 11 میاشتو په اوږدو کې په ایران کې 502 کسان اعدام شوي چې د پخوا په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښایي. او د ازبکستان د پلازمینې تاشکند یوې محکمې د لسګونه ماشومانو د مړینې په قضیه کې د 23 تورنو کسانو د محاکمې جریان پرون وځانډوه. ګمان کېږي چې دا ماشومان به د ټوخلې د یو ډول شربت د کارولو په نتیجه کې مړه شوي وي. د ازبکستان سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل دا قضیه د نورو تحقیقاتو لپاره استول شوې ده، څو نور کسان که احتمالا په دې قضیه کې ښکېل وي وپېژندل شي. په 2022 کال کې د ټوخلې یو ډول شربت چې د ماریوټ بایوټیک په نوم د هندي شرکت لخوا جوړ شوی و په ازبکستان کې 15 ماشومان وژل چې دی خبر ټولې منځنۍ اسیا ته ټکار ورکړ. د شرکت هغه مهال ویلی و چې د دې شربت تولید درول دی او په دې اړه څېړنه کوي. تاسو ازادي رادیو او وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. په هرات کې پر اهل تشیع وګړو پرونی بریتا خبرګونونه. اهل تشیع عالمان وایي د دې بریدونو موخه په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي. سره له دې چې د کونړ په ډېره برخه کې ځنګلونه وهل شوي او نختر پاکستان ته قاچاق شوي، خو د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي دوی د ځنګلونو د ساتلو لپاره په قومي کچا ناغې اخی دي.
څو بوټي وای دا چېړی کې نختري هغه یو مال یا 5000 روپۍ په قومي شکل هم ته خپل شخصي شکل هم.
او د حماس او اسرایلو ترمنځ زوربان لپاره تر رسیدو سره سم اسرایلی جنگي الوتکو پرون په غزه کې لزګونه اهداف په نښه کړل.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
سهار مو نیکمرغه زه امید زهین مالم په هرات کې یو زلبیا پر اهل تشیع وګړو برید خبرګونونه پاره ولیدی د طالبان حکومت هم تایید کړی دا چې د هرات په جبرئیل خرګوټ کې په برونی برید کې دوه شیا عالمانو په ګډون شپږ کسان وژل شوی دي اهل تشیع عالمان بیا وایي د دې بریدونو هدف په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي دا دوی مجموعه ده چې په هرات کې شیا دینی عالمان په نخښه کې
د هرات خر په شیمشته سیمه جبرائیل خرګوټی کې پرون شپږ کسان په یو وسلوال برید کې ووژل شول. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او په نتیجه کې دوه شیعه عالمان او څلور نور خلک چې میرمنې هم پکې وې ووژل شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پڼه دا پیښه یو تروریستي حمله او برید کوونکی ناپیژانده وسلوال بللې دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو دې ته د ورته پخوانیو حملو پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې وه. د جبرائیل خرګوټی د عالمانو د شورا رئیس متحری حجتیه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم کومې ځانګړې ډلې ته ګوته ونه نیوله، خو ویل چې د دې حملو هدف په افغانستان کې د فرقوي تاوتریخوالي اور ته لمن وهل دي. دا هم هغه کار دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په هغه توره نه ده.
زموږ حدس او تصور دا دی چې دا ډول تروریستي حملې هغه ډلې کوي چې هم د شیعه ټولنې مخالف دي، هم د اسلامي امارت، سو هم عالمان شهیدان کړي، هم د خلکو احساسات وپاروي، او هم ښایي د دوی بل هدف په افغانستان کې د قومي او مذهبي اختلافونو جوړول، سو شیعهګان د اهل سنت پر ضد او اهل سنت د شیعهګانو پر ضد وپاروي.
پرونی پیښه د تیرې اونۍ حملې ته ډېره ورته ده. د تیرې جمعې په ورځ وسلوالو موټر سایکل سپرو په جبرائیل خارګوټی کې د شیا عالمانو د شورا دوه غړي رجب اخلاقی او خادم حسین هدایتی ووژل. په افغانستان کې چې کله پر شیاګانو د برید خبره شي، د ټولو پاملرنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خوا ته اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو تازه راپور کې چې د 2023 کال په ترڅ کې په نړۍ کې تروریستي فعالیتونو ته کتنه پکې شوې وویل، د داعش ډلې خراسان څنګه پر طالبانو او ملکی افغان وګړو په تیره په شیاګانو حمله کړې دي. خو د امنیتي چارو شنونکی لطیف متین وایي د افغانستان شیعه ټولنې له دوو ګواښونو سره مخامخ دي.
یو د تندروه وسلوالو ډلو د خوانه چې د اهل حدیث او د وهابیت د مکتب د تعلیماتو په نتیجه کې کفار ورته ښکاري، او دوهمه د پخوانیو سیاسیونو کړیو د طریقه چې دوی غواړي چې د موجوده نظام سره د مسلحانه مقابله دپاره تیار کړي.
د 2023 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته او له هغه مخکې د افغانستان شیعه ټولنې په ګڼو هدفي تروریستي حملو کې په نښه شوي دي. د ډیری د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. طالبان وایي د خپلې څه باندې دوه کلنې واکمنۍ په اوږدو کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال وژلي یا نیولي دي، او ادعا کوي چې دا ډله له افغانستانه ورکه کړې ده. خو شیعه فعالان تور لګوي چې طالبانو د شیعه ټولنو د خوندیتوب لپاره هیڅ نه دي کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ.
ازادي رادیو زموږ په پاڼه هم ژوندۍ واوري. ازادي رادیو .com زموږ آدرس دی. د افغان ویټنس پونوم په بریټانیا کې مشته حقوقي د لوی د طالبان حکومت په تیر یو کال کې لسلور سو زیات کسان په دورو وهلي دي. د ډلې د یوې کلنې شرعي سزا پونوم یو راپور کې لیکلي دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو اویا صادر شویو حکمونو پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملي شوې ده. د حقوقي چارواو بشري حقوقي او شمیر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقوقو نقض غني او دا کوي چې اوسمال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پریکړو عادلانه توب تضمین کړي. تفصيلي په دې راپور کې
د افغان ویټنس په نوم په بریتانیا کې مشته حقوقي دلوي چې د طالبان حکومت په تیر یو کال کې 411 کسان په درو وهلي دي. د ډلې د پنځمې په ورځ د یو کلنۍ شرعي سزا په نوم یو راپور خپور کړ او وی ویل چې دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو بیا صادر شویو حکمونو پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملی شوې ده. د غشان ویل شوی چې افغان ویچنس دغه ارقام د 2022 کال د اکتوبر له شپږویشتمې څخه د 2023 کال د اکتوبر تر شپږویشتمې پورې د شرعي مجازاتو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اړه له اعلامیو څخه ثبت کړي دي. افغان ویچنس د دغو کسانو د تورونو ډلبندي روښانه کړې او ویلي دي چې طالبان دا تر ډیره اخلاقي ګڼي او ډیری تورونه د نامشروع اړیکو او غلا په اړه دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبانو د دغو سزاو ډیره برخه د تړلو دروازو تر شا او یا د عکس اخیستلو او فلم اخیستلو تر محدودیت لاندې خلکو ته ورکړي او شواهد یې په اړه ډیر کم دي. د افغان ویچنس په وینا له هغه راهیسې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د تیر کال د نومبر په نیمایي کې د شرعي سزا د نافذولو اعلان وکړ، د 2022 کال په دسمبر او د 2023 کال د جون په میاشتو کې د اعدام دوه سزاګانې ورکړل شوې دي. تر دې مخکې هم په کابل او د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درو وهل تله د بشري حقونو د ملاتړ د نړیوالو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوي دي. اووه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د قصاص سنګسار او درو وهلو په تړاو د وروستي اعلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې دا سزاوي غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د افغانستان پر واکمنو چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره دې د اعدام سزا او هر ډول جسمي مجازات بند کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د دې سزا عملي کول په راتلونکو کې د جرمونو د تکرار مخه نیسي. د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمېر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي ادعا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پرېکړو عادلانه توب تضمین کړي. د بشري حقونو ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
خدای اجازه میتن کوره شلاق بزنن یا
دوی ځان ته اجازه ورکوي چې څوک په درو وهي او هر وسیله چې دوی په لاس کې وي پرې وهي او مجازات یې کړي. له هر اړخه د دې اجازه نشته. دا مهال په 2023 کې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو مسله خورا مهمه ده چې په افغانستان کې اصلا رواج نه ده.
په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د محکمې او قاضي او د حقوقي چارو په عتیق الرحمن حبیب وایي چې د طالبانو قضایه قوه هم مفتننه او هم د قانون پلي کوونکې ده. د نوموړي په خبره دا مسله د واکمنو د بلوالي په برخه کې د قانون حاکمیت ته جدي زیان رسوي.
شهروندان باید بر یک محکمې آزاد،
خاریان باید یوې آزادې، خپلواکې او بې پرې محکمې ته لاسرسی ولري چې د قانون پر احکامو ولاړ. له شک پرته چې څوک سرغړونه کوي هیڅ چاته د منلو وړ نه ده. خو د عدالت په برخه کې باید د سرغړونکي حق هم له پامه ونه غورځول شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د افغان ویچنس د راپور په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو تل یې ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او مجازات او د قصاص د حکمونو عملي کول یې د شریعت په رڼا کې مهم ګڼلی. افغان ویچنس د معلوماتو راټولولو یو غیر انتفاعي پروژه ده چې موخه یې په افغانستان کې د بشري حقونو امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د باور وړ معلوماتو ته د لاسرسي زیاتوالی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
غزنی کې ځوانان، مدني فعالان او روغتیایي متخصصان وایي که تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمينه برابر نشي لري نه ده چې په نشه یې توکو روغت شي. دوی وایي دا د حکومتونو او اړوندو ادارو مسؤلیت ده چې پیغلو او ځوانانو ته د تعلیم ترڅنګ د کار زمينه هم برابر کړي. دوی له قوله هر کال لسګونه زره ځوانان له پوهنتونونو فارغي خود نه پاملرنې له امله ډېر شمېر یې بې دندو کړي. دا وختونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو په اوسني رژیم نیوکه ده چې نه یوازې دا چې د نجونو د زده کړو معنی ګرځېدلې، بلکې په دولتي او ډیر شمیر نورو ادارو کې یوازې د خپل ډلې اړوند کسان ګمارلی او ترخوای مسلک ته ویل پاملر دی. په ډیرو مهمو پوستونو هم یوازې د خپلو کسانو ګمارلو ته لومړیتوب ورکړی دی.
فخرالدین کلونه وړاندې لومړی په سیګریټو، بیا په چرسو، وروسته په تریاکو او بیا نو په نورو سختو نشو روږدی سو. دای په نشو د روږدی کېدو یو لامل خپله بیکاری ګڼي، خو اوس یې نشه بیرته پرې شي ده. فخرالدین وایي هر کله چې ځوانان بیکاره کیږي نو بیا نشو ته مخه کوي. دای وایي اوس هم زیاتره ځوانان بیکاره ګرځي، خو د کار زمينه کې ورته برابر نه سي، هسې نه چې په نشو روږدی سي. دلته ځوانانو ته د کار زمينه نه برابرېږي کا په لږ معاش هم وای خو چې په کار بوخت وای
وز دته زمينه نسک وز ما ته مثلا 130 روپۍ سوکرات په 10 روپۍ وز شکر کول را مثلا ول زیزه خو چلیه کوم الحمدلله ها کذره ته مثلا د توای سیدا 15 روپۍ په 100 روپۍ مثلا د دې شپې د ورځې گزاره کوي سی زینه خلک چې په دغه وخت کې مسؤلیت نس یو سات نشي و د دنیا په غم کې نه سرونه پریشان وي بیا هغه وخت د نشي ختم سي بیا هغه سچونه در سره دین نه د خپل ځان سره غلطي
دا په داسې حال کې چې د غزنی ډیری ځوانان مدني فعالان او روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې که تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمينه برابر نه سي نو دوی به نشو کولو ته مخه کړي وجه یې هم سخت بیکاري ګراني او نبوختیاوي دي دوی وایي دا د حکومتونو او وړوندې ادارو فرض جوړیږي چې پیغلو ځوانانو ته د تعلیم ترڅنګ د کار زمينه هم برابر کړي دوی وایي په کال کې په لسګونو زره ځوانان له پوهنتونونو څخه فارغېږي خو د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ډیری برخه یې بیکاره ګرځي میرویس خان د غزنی ولایت اوسیدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی دی هم د پوهنتون له فراغت څخه وروسته بیکاره دی نوموړی وایي که ځوانانو ته کار پیدا نه سي دوی به نشو کولو ته مخه کړي
اسلامی امارت باید د نوی ځوانانو ته وظیفې ورکړي که وظیفې ورنکړي د نوی ځوانان به ټول په نشي توکو باندې اخته سي او داسې کړنې به تر سره کړي چې تر اوسه بچانه ویلدلي
دا چې د غزنیګن اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو غوښتنه کوي نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې ځوانانو ته کار پیدا کړي دا ولایت ویان حافظ عمر په دې اړه ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل موږ په غزنی ولایت کې پوره په دې هڅه کې یو تر څو خلکو ته د کار زمينه برابر کړو چې په دې برخه کې تر ډیره د خلکو ته د کار زمينه برابر سوي هم ده او په آینده کې هم ان شاء الله ولسونو ته په دې برخه کې اطمینان ورکولای شو بل لور ته بیا د غزنی ګڼ اوسیدونکو ځوانانو ته د کار زمينه برابرول د هغې مسلم حق بولي خو وایي د کار له نشتوالي څخه ځان په نشو روږدې کول د ځوانانو خامخیالي او غلط فهمي ده دوی وایي نشو ته د ځوانانو له مخه کولو سره کله هم کار نه پیدا کیږي بلکې ستونزې ورسره زیاتېږي او د کار ورکولو مخه نیول کیږي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په غزه کې له سورزنی آرامې وروسته او د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند لپاره تر رسیدو سره سب اسرائیلی جنگیالو تاکو پرون بیا حالت لزګونه اهداف په نخښه کړی دي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اسرائیل دواړو پر یو بل د حملو د پایل تورونه لګولې دي د بلې خوا ملګرو ملتونو د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې د بیا پایل له امله سخت اندېښنه ښودلې ده تفصیل یې په دې راپور کې واوري
له نږدې یوې اونۍ وروسته د غزې او اسرائیلو د جنوب خلک پرون یو ځل بیا د چاودنو او بمباریو په غوګونو له خو براوي شول د اسرائیلو پوز وایي چې جنگي الوتکو یې پرون د ورځې په اوږدو کې په غزه کې څه باندې 200 اهداف وویشتل اسرائیل همداراز ادعا کړې چې حماس د اوربند مودې له پای ته رسیدو مخکې د دې هیواد پر قلمرو د توغندیو ډزې کړې غزې ته نږدې د اسرائیلو د جنوب په څو سیمو کې د خطر زنګونه هم وکړنګېدل په عین حال کې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني ادعا کړې چې اسرائیلو یې څو طرحې رد کړي او هوایي حملې پیل کړي د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي دي چې یوازې د پرونۍ ورځې د پیل په څو ساعتونو کې د دې ښار لسلو زیات اوسیدونکي د اسرائیلو په حملو کې ووژل شول لبلې خوا د اسرائیلو د پاوځ یو ویاند ویلي چې تر اوسه هم یو سل او دیرشتنه یرغمل له حماس ډلې سره شته چې اکثر نارینه اسرائیلي وګړي دي د دې چارواکي په وینا یو سل 15 نارینه شل ښځې او دوه ماشومان له حماس سره یرغمل دي له دې سره په یو وخت کې ملګرو ملتونو د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې بیا پیل یو نورین بللای دی په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان ینس لایر کی پرون خبريالانو ته وویل
parties to this conflict must protect civilians and provide
په دې کړکه کې خپل اړخونه باید د ملکی وګړو ساتنه وکړي او باید د نړیوالو بشري قوانینو په اساس غزي ته د بشري بنسټونو تګ راتګ یقیني کړي. بشري مرستې باید بې له شرطه دوام وکړي او يرغمل هم باید بې له شرطه خوشي شي. ملګري ملتونه به هلته وي او د خلکو د ژوند ژغورنې لپاره به د خوړو، اوبو، روغتیايي خدمتونو او نورو حیاتي اړتیاو لیک ته دوام ورکړي.
د اسرایلو او حماس ترمنځ اوربند د تیرې جمعې په ورځ نافذ شو. د راپورونو له مخې حماس ډلې د یوې اونۍ په ترڅ کې 102 تنه يرغمل چې د اسرایلو او څو نورو هیوادونو وګړي پکې وو خوشی کړل. ویل کېږي د هغو فلسطیني بندیانو شمیر چې اسرایلو خوشی کړي 211 تنو ته رسیږي. حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د برید پر مهال شاوخوا 1200 کسان ووژل او لږ تر لږه 240 تنه نور یې برمته کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ته کونړ ولایت د چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکو وای په خپل سیمه کې د نختر او نورو زنګلونو په قومي تړو او ناغو ساتلې دي. دوی وای د کونړ په ډیره سیمو کې په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې په زیات اندازې زنګل وهل شو او نختری پاکستان ته قاچاق شوی. خو دوی چاته اجازه نه ورکړي چې زنګل ته زیان ورسوي. ځای اوسیدونکو وای د طبي افتونو ورلګیدنې لامل یو څه زنګل لمزت لري خو غوښتنه کوي چې باید په بیا رغونه کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان ختیځ او ترخوای ډیر نور ولایتونو کې همدا نیوکه کېږي چې هلته خلک زنګونه په ډیر بېرحمانه شکل وهي او ترخوای د ایتاب دولتي کچه هم کوم جدي پام نه ده شوی. تفصیلې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې له جنگونو پیل کېدو وړاندې د کونړ ډېرې غرونه د نختارو او پرنورو ډول ډول شنو ونو بوټو پوښل شوي وو. خو له جنگونو او ګډوډیو څخه په ګټې اخستنه یو شمېر کورنۍ وو او ګاونډیو سوداګرو ورپسې برخي اری راوړي. ځنګلونه پرې کړل او زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له فرضي کرښې واړول شوه. همدا وجه وه چې ډېرې غرونه له ځنګلونو خلاص شول. داسې ځایونه هم په یاد ولایت کشته چې ځای وسیدونکو نه زنګلونو ته د لرګي او سوداګر پریخي او نه هم خپل خلکو ته اجازه ورکړي چې د قومونو له اجازه پرته ونه پریکړي. ل دې ډل یو هم چپه دره ده چې تر اوسه یې زنګلونه پر قومي تړو او ناغو ساتل کیږي او د سیمې ښکلا ته زیان نه دی رسیدلې. د چپې درې قومي مشر حاجی نصر الله ساپی د قومي ناغو او د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته مونږ اوسم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سرچرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړی که نختري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترنه اخلو، په شخصي شکل هم خلک نه هغه کوو. بوټو سره څوک ظلم نه شي کولی. نو مونږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو. شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو او دا یو مسؤلیت هم دی، ځکه یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي. دا ځنګلونه دا په دنیا اخر سره وخته پورې دي.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي رحیم ګل راته وویل قومونو د ځنګل پر وهلو داسې کلک بندیز لګولی چې د سوند لرګیو لپاره هم څوک ونی نشي وهلی.
د پوخان همدغه یو تړه ده او بس چې څوک کور کوي نو شورا تاریزه کوي او شورا راځي هغه ځای ګوري او ځای په مقابل کې چې څومره لرګي لګیږي بیا شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله او غره کې دا لرګي غوڅوي په تبرګي غوڅي او اغم ګوري کې وچ نختر پیدا شي خطخه کې وچ پیدا نشي بیا د ابل غوڅي مخ کې به من واله په دې خوړونو کې بم راوړل سوخ د پاره وس اغم بند شي دي.
ځای وسیدونکو وای ځنګلې د سوداګرو او ځنګل وهونکو لبرقي ورو او لاسونو ساتلې. خو په وینای چې تیرو کلونو کې وچ کالي او پکې د لګیدلو ورونو لامل یو شمیر ځایونه لمنځه تللې چې بیا احیاته یې تیادہ. ڈاکٹر فیض الرحمن
چا پدر ډیر ګن زنګرن لری چې کله په دې کې ور لګیدلې بیا هم د قومونو او مشران راټو دیږي او دغه د پاره د اشر پروګرام کې چې ټول خلک په شریک زیو دغه ور دغه نه ختمه چا پچا پدر کې چې کوم پتیرو کلونو کې کوم زنګرن لسی زدلې دي باید دې ته د زنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او وسو زدل زنګرن باید به د ورغول شي. مصنوعي زنګرن په دې کې کېنول شي او د ځنګل ساتنې پروژې تطبیق شي. لوی خو به نسوزیدل ځنګل زرغون شي او د بل خو به د چپ درې غریب ولسته د کار کار زمینه برابر شي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوند چارواکي به وای د ځنګل ساتنې لپاره شنه قطعه جوړه کړي او تر ډیره د ځنګل وهلو مخنیوی کړي. د دوی په وینا چې د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت او مرستندوی مؤسسو سره د وهل شوو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هم خبرې کړي دي. په افغانستان کې له جنگونو او نامنیو پیل کېدو وړاندې د کونړ ګڼ غرونه د نخترو، ځنغوزیو او پر نورو ډول ډول ونو پوښل شوي وو. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د ننګرهار له خیبې ولسوالۍ به راتیر شول، نو د سیند پر غاړه او د زرغونو غرونو په منځ کې به یې مزل کولو او له هرې ښکلې منظرې به یې خوند اخستلو. خو د جګړو په وجه د هیواد د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ ځنګلونه هم د لرګیو د سوداګرو لخوا په برقي ارو اره شول، زیاتې پاکستان ته یوړل شول. د ځنګلونو وهلو سره د کونړ ښکلې منظرې له منځه تللې دي. هوا ککړه شوې ده، د بارانونو او واورو اورښت کم شوی، سیلابونه زیات شوي او ځمکې لاندې اوبو کچه هم مخ په ټیټېدو ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې لدی چې ساسي پیغامونه خبره کوم. یادونه کوم چې د دې خبرونه په دوی منیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه تاندې څنګه خبريږي. خو مخکې لدی چې د خبرونه خبره شي ور بشو ساسي پیغامونه وورو.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم زره من ولایت د کجکول سوالی صدر سرپاج کیم. ما پیغام دادی د هلمند ولایت کجکول سوالی حادثونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا زندگی باندې کوي، آیا وبو تر داسې اندازې پرېښت سوي دي چې یو سل او 50 متره پرې ورسېدل دي؟ نو دا ټول په سولاری برېښنا باندې موږ کاږو، او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې یو، په دې به موږ څه شي جوړ کړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه امیر احمد د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیړنم. زما د روپل چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ته د کجکي ولسوالۍ د سفیر په سیمه کې په موبایل یعنی مخابراتي شبکه خده کښېږدي افغان بیسیم.
سلامونه نیکیل احترامات ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته، خدای دې ښکل بروج او خوشحاله یاست. زه د پکتیکا ولایت اوس خاوي د سړي اوسیدونکی یم. موږ د راټول چارواکو څخه هیله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسوي. موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډېر مخ یو. موږ دا ژغ باید تر یو چا پر ورسوي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګي مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به موږ کو پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
هو په موږ واتس اپ شمیره خپل غږیز پیغامونه مو تر راستول شئ. موږ به د ازادي رادیو په بیلابیل خبرونه کې درته خبرو. نه یوازې تاسو پیغامونه بلکې نور مهم موضوعات چې تاسو فکر کوئ هغه د خبرېدو وړ دي، او یا هم باید ساسي غږ پورته شي او دغه موضوع اړوند مهم مسایل البته فکر کوئ چې مهمه موضوع ده او باید رسنیز شي ازادي رادیو ته یې راوستوي. پیدا تا د ازادي رادیو په بیلابیل خبرونو کې چې سلیر وي ساعت په زموږ پر رادیو او په اړه باندې خبرېږي. ساسي پیغامونه ساسي په غږ کې درته خبرو کوو.